Radio.
افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. نن دوشنبه ده، د لیندیا قوس اتمه، د نومبر 9 په دې هیله چې یو خوشحاله ورځ مو پیل کړې وي. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې پیلوو. پیل په لومړی نیم ساعته خبري مجله کیږي. په راپورونو کې اوري چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات پر رامنځته کولو ټینګار وکړ.
جدي بیر انساني و اکونومیک کریز ده کارچی کارچیه بلونن افغانستان ده
پا افغانستان که پا سمدستی توگه ده تلپات سولی او ثبات را منستکول مهم دی زکه ده حیوار لستر بشری او اقتصادی باران سرا مخبی
ده طالبانو ده رئیس الوزراء وینا بیلا بیل اکسلامنو نپاره ولی
و ده ملک ده وقتی متعدد یو تنو تسیفه بیه که ان ملک خانه او هم نلیوان تولی
په کونړ کې ځینو کسانو د افغانستان د کنګل سویو شتمنیو د خلاصېدو غوښتنه وکړه. په کندهار کې ګڼې ښځینه انځورګرانې پر کورونو ناستې دي.
پام په کور کې خپل فعالیتونه کوم، خو بیا هم کله ناکله خپل سلام زم وهم چې هغوی راته رحمنه وکړي.
د ایران امنیتي ځواکونو په اصفهان ښار کې د اعتراضونو پر مهال سلګونه مظاهرچیان نیولي.
چادرهای متحصنین را جمع کردن، آتیش زدن،
به معترضان خیمه تولکری او اوری ورواچول هغه ځای و چې وضعیت غیر عادی شو.
دا خبری مجله تر اونی موده. خبری مجله په خبرونو پیلوو. اروپایی چارواکی وی طالبانو دا افغانستان د هوایی ډګرونو د فعالیت د دوام لپاره له دوی د همکاری غوښتنه وکړه. په لوګر کې د وسلوالو نشتې له کبله ځینو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په تاجکستان کې اعتراضونو وروسته له هغې پای ته ورسېدل چې دولتي چارواکو د اعتراض کوونکو له استازو سره د 2 ساعتونو لپاره مذاکرې وکړي. اروپایی چارواکي وایي طالبانو په قطر کې د خبرو پر مهال د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت د دوام لپاره د همکاري غوښتنه وکړه. اروپایي ټولنې پرون په یوه اعلامیه کې وویل، پرون اوړم ورځ په دوحه کې د اروپایي ټولنې چارواکو په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه خپل ژوره اندېښنه وښوده. د اروپایي ټولنې د بهرني اقدام د خدماتو ادارې یا EEAS په یوه اعلامیه کې ویلي، له طالبانو سره خبرې د طالبانو د موقت حکومت په رسمیت پیژندلو معنا نه لري، بلکې دا خبرې د اروپایي ټولنې او افغانانو د ګټو په خاطر د اروپایي ټولنې د عملیاتي تعامل یوه برخه ده. طالبانو او اروپایي ټولنې د خبرو لپاره خپل لوړ رتبه چارواکي دوحې ته لیږلي او دا خبرې داسې مهال وسوې چې ټاکل سوې د امریکایي لوري او طالبانو ترمنځ خبرې په همدې دوحه ښار کې نن دوشنبه پیل سي. د طالبانو د هیئت مشري د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي. آریانا افغان هوایی شرکت وی سعودي عربستان ته له روان شنبه وروسته ځانګړي الوتنې پیلوي. دغه شرکت پرون ناوخته په دې تړاو پر خپل فیسبوک پاڼه په یوه اطلاعیه کې ویلي، د سعودي عربستان چارواکو په ریاست کې له افغان سفارت سره موافقه کړې چې په دغو پروازونو کې هغه افغانان سعودي ته یوسي چې مخکې هلته د کورونا یو ډوز واکسین لګولی وي او په توکل نه اپلیکیشن کې نمونه ثبت وي. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره نږدې ټولو هیوادونو ته الوتنې وځنډېدې او تر اوسه عادي حالت ته نه دي راګرځېدلي. په لوګر کې د وسلوالو نشتې له کبله ځینو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ځینو سیمه ییزو رسنیو او اژانسونو راپور ورکړی چې پرون یکشنبه په دې نشتې کې 2 طالبان وژل سوي او 5 ملکیان ټپیان سوي دي. راپورونه زیاتوي چې نشته په پاسپورت ریاست کې د پاسپورت د ویش پر سر سوي ده. په لوګر کې د طالبانو چارواکو رسمن په دې تړاو څه نه دي ویلي، خو د لوګر د پاسپورت ریاست یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې نشته د دوی له ساحې د باندې په قراول کې سوي او یوازې یو طالب وژل سوي. سرچینې د ملکیانو د ژوبلېدو په تړاو څه ونه ویل. په لوګر او شاوخوا اتو نور ولایتونو کې د پاسپورت د ویش بهیر له شنبه پیل سوی خود راپورونو له مخې د خلکو ګڼه ګوڼې ځینې لانجې جوړې کړې دي. د تاجکستان په کورواکي ولایت ګورنو بدخشان کې اعتراضونو وروسته له هغې پای ته ورسېدل چې دولتي چارواکو د اعتراض کوونکو له استازو سره پرون د 2 ساعتونو لپاره مذاکرې وکړې. ځایي اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل، د مذاکرو پر مهال چارواکو د هغو اعتراض کوونکو پر خلاف د جنایي تحقیقاتو د نه کولو ژمنه وکړې چې د دغه کورواکي ولایت په مرکز خاروخ کې له تېرې پنجشنبه د دولتي ودانۍ مخې ته اعتراضونه کړي دي. یوه فعال د نوم نشولو په شرط ازادي راډیو سره دا خبرې کړي، ځکه له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده. په خاروخ کې اعتراضونه وروسته له هغې پیل سول چې یو سړی چې د اختطاف په تور تر تعقیب لاندې و سخت ټپی کړ چې وروسته یې سا ورکړه. اعتراض کوونکو تیره پنجشنبه دغه مړی د دغه ښار مرکزي میدان ته یووړ او د دې پیښې په اړه یې د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. ګڼو اروپایي هیوادونو د کورونا وایرس د هغې نوې بڼې چې په چټکۍ په خلکو کې خپریږي د مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړ. د کورونا وایرس دغه نوې بڼه لومړی په جنوبي افریقا کې ثبت شوه چې ځینې هیوادونه یې اړ کړل له جنوبي افریقا سره پر تګ راتګ محدودیت ولګوي. بریتانیا، بلجیم، جرمني، ډنمارک، چک جمهوریت، هالند او ایټالیا په هغو اروپایي هیوادونو کې راځي چې د کورونا وایرس د نوې بڼې د مثبتو پیښو ثبتېدل یې تایید کړي دي. د کورونا وایرس د نوې بڼې دغه پیښې زیاتره په هغو کسانو کې ثبت شوي چې له جنوبي افریقا یې دغو هیوادونو ته سفرونه کړي دي. په اسرائیل، استرالیا، هانګ کانګ او کاناډا کې هم د وایرس د دې بدلې شوې بڼې مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د قرغیزستان اپوزیسیون ګوندونو د پرونیو پارلماني ټاکنو لومړنۍ پایلې رد کړې او د ټاکنو مرکزی کمیسیون یې په درغلیو تورن کړ. پرون ناوخته په پلازمینه بشکیک کې د اپوزیسیون د څلورو ګوندونو مشرانو له چارواکو د پایلو د باطلېدو او له سره د ټاکنو غوښتنه وکړه. د لومړنیو پایلو له مخې درې حکومت پلوه ګوندونو د دغو ټاکنو عمده ګټونکي ګڼل کیږي او د نوي څوکیو له جملې یې څلور پنځوس ګټلې دي. اتا جورت یا پلار وطن ګوند د رایو 14.6%، اشینیم یا باور ګوند 13.3% او ینتیماک یا توازن ګوند 10.95% رای خپلې کړې دي. د ټاکنو مرکزی کمیسیون وایي د رای ورکولو پر شرایطو برابرو څه باندې 10% خلکو رای ورکړې دي. کارپوهانو تر ټاکنو مخکې د رای ورکوونکو د نه لیوالتیا په اړه اندېښنه ښولې وه، ځکه دا له یو کال څخه په کمه موده کې په قرغیزستان کې څلورم وار ټاکنې دي.
د هوا حالات
اوس هم پام وکړئ د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتي ګراد په اساس په راتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه وه. هرات اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 6 او ټیټه وو. کندهار اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه درې. مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه شپږ. او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه لس.
دا هوا حال مو له ازادي رادیو واورید. د خبری مجلې د خبری راپورونو برخه ته ورزو. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات پر رامنځته کولو ټینګار وکړ. اردوغان د اقتصادي همکاري د سازمان یا ایکو 15 سرمشریزه ته د وینا پر مهال د افغانستان په تړاو خبری وکړې. هغه زیاته کړه ټول باید په افغانستان کې د بشري او اقتصادي ناورین د مخنیوي لپاره له دغه هیواد سره مرستې وکړي. سفی الله ستنگزی په دې اړه راپور برابر کړی.
د اقتصادي همکاریو د سازمان ایکو 15 سرمشریزه کې ځینو ګډونوالو مشرانو د افغانستان پر وضعیت اندېښنه وښوده. له دې ډلې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل چې افغانستان له سخت ناورین سره مخ دی. اردوغان د وضعیت د ښه کېدو لپاره په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات راتلل مهم وبلل.
جدي بیر انساني و اکونومیک کریز ده کارچی کارچیه بولونان افغانستان ده
په افغانستان کې په سمدستی توګه د تلپاتې سولې او ثبات را منځته کول مهم دي، ځکه دا هیواد له ستر بشري او اقتصادي بحران سره مخ دی. دا زموږ ګډه هیله او هدف دی چې د هغه ځای د ادارې پوهاوی دومره پراخ شي چې د ټولو برخو اړتیاو ته ځواب ووایي. موږ د هغو هڅو ملاتړ کوو چې هدف یې د روغتیا او پوهنې په څیر د دولت د اساسي تشکیلاتو خوندي ساتل دي.
د اګست په 15 پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د دغه هیواد اقتصادي او بشري وضع مخ په خرابېدو بلل شوی. له دغه هیواد د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو لخوا لسګونه زره کسان ایستل شوي او زرګونه نور هم په خپله کډوالۍ تاړ شوي. دې مسلې د سیمې د هیوادونو په تیره بیا هغو چې اروپا ته د عبوري هیوادونو حیثیت لري اندېښنه پارولې. ترکیه چې اروپا ته د ځمکې او اوبو له لارې د افغان پناه غوښتونکو له اصلي لارو بلل کېږي اندېښمنه ده چې د افغانستان ناوړه اقتصادي او بشري وضعیت به دغه هیواد ته د کډوالو څپې ورماتې کړي او ټوله سیمه به ترې اغېزمنه شي. ولسمشر اردوغان وویل د کډوالو د کړکېچ د مخنیوي لپاره اړینه ده چې د افغانستان اقتصاد په پښو ودرول شي.
tüm bölgemizi etkileyecek.
د کډوالو د کړکیچ د مخنیوي لپاره چې زموږ ټوله سیمه اغیزمنولی شي باید د افغانستان اقتصاد په پښو ودرول شي. د ترکیې سره میاشت او زموږ نادولتي مؤسسو په افغانستان کې د لوږې او قحطۍ له خطرونو سره د مقابلې لپاره خپل بشري مرستندویه فعالیتونه زیات کړي
دي.
طالبان چې له نږدې څلورو میاشتو واکمنۍ وروسته لا هم حکومت نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی او چارې د پیسو د کنګل کېدو او د مرستو د بندیدو په خاطر زنګنې شوي، د روان اقتصادي او بشري کړکیچ اصلي پړه په تیر حکومت باندې اچوي. د طالبانو رئیس الوزرا محمد حسن اخوند خلکو ته په خپله لومړنۍ غږیزه وینا کې ومنله چې هیواد کې ستونزې شته، خو له نړیوالې ټولنې او خیریه بنسټونو یې د همکاریو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د افغانستان له نیمایي ډېر وګړي، یعنې شاوخوا 20 میلیونه کسان، له لوږې سره مخ دي. دغه سازمان ټینګار کړی چې هر څه ژر باید د اړمنو افغانانو لاسنیوی وشي.
ازادي رادیو ته ورجست ملت د طالبانو د سرپرست حکومت د رئیس الوزرا وینا بیلابیل غبرګونونه پورته کړي دي. ځینې یې شبولي او د عملي کېدو غوښتنې کوي، خو ځینې نور پرې نیوکه کوي. وایي چې د یوه مسؤول حکومت په توګه یې د اوسنیو ستونزو د حل په اړه څه نه درلودل. دا هم په دې اړه تفصیل.
ملت ته د طالبانو د سرپرست حکومت د رئیس الوزرا د وینا له خبرېدو وروسته د هغه خبرې د بحث عمده موضوع ګرځېدلې. افغانانو د سیاسي مسایلو شنون کې د هغې د خبرو په اړه بیلابیل دریځونه لري. د لوګر اوسیدونکی صدیق الله وایي د ملا محمد حسن اخون وینا یې اورېدلې، خو هیله ښیي چې هغه په خپلو خبرو کې شوي ژمنې عملي کړي.
خدای وکړي چې ډېر زر هر څه نظر کېږي چې دا کار عملي شي او خلکو ته کار روزګار پیدا شي. خلکو ډېر بیکاره دي، خلکو مفلسه دي، د خونه ژمه راغله، ساړه دي، خلکو لرګي پیسې نه لري، د ډوډۍ پیسې نه لري، ډېر مشکلات دي.
کابل میشت ممتاز د طالبانو د رئیس الوزرا وینا هیله بخون کې بولی او زیاتوي دی فکر کاوه چې د خوځو د ستونزو د حل په برخه کې به ډیر موضوعات یاد شي.
موږ غوښتنه دا ده چې د دې جنکیانو مکتب زر تر زره باید دوی خلاص کړي، ځکه چې د دوی وخت تیریږي.
د طالبانو د سرپرست حکومت رئیس الوزرا په وینا کې وویل طالبانو د خوځو حقونه هم ورکړي او رایه وکړه چې خوځو ته اوس ډاډمنه فضا رامنځته شوې. خو په کور دننه او بهر بیا د طالبانو پر حکومت انتقادونه دادي چې د نجونو د تعلیم او تحصیل او دغه راست کار مخې نیولې ده. د سیاسي مسایلو کارپوهان هم د ملا محمد حسن اخوند وینا په اړه خپل لیدلوری لري. په امریکا کې میشت د نظر خاوند وایس وردک ملت تر طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا وینا ډیر نه وخته بولي او زیاتوي د یو مسؤول حکومت په توګه د اوسنیو ستونزو د حل په اړه روښانه تګلاره نه درلوده.
دا ټول په کلتوري، په مذهبي مسایلو باندې څرخېدل او په رواني مسایلو باندې، لیکن دا چې حکومت څه پلان لري، دولت څه پلان لري، د نړۍ سره خبرې کوم حد ته رسېدلې دي، په کومو ادبیاتو باندې د خبرو د نړۍ سره تعامل کوي، څومره د نړۍ منی، څومره د نړۍ نه منی.
ملا محمد حسن اخوند په خپل غږیزه وینا کې چې ماسختن پر ملي ټلویزیون خبره شوه، د نورو موضوعاتو ترڅنګ دا هم وویل چې حکومت د گاوانډو نړیوال هیوادونو سره خی اړیکې پالي او د چاپ کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي. د سیاسي چارو شنونکي ناصر شفیق هم وایي خو چې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا په خپل وینا کې د یو ټولګډونو حکومت جوړېدو په اړه یو روښانه تصویر وړاندې کړی وای چې د خلکو نړیوالې ټولنې قناعت یې خپل کړی وای.
نن هغه چې غرب غواړي او د ملت د غوښتنو مطابق یو تنوع سیاسي پکې وي چې ان ملت خانې شوی او هم نړیوال ټولنې
په ټولنیزو رسنیو کې هم د طالبانو د رئیس الوزرا د خبرو په اړه ډېری تبصری شوي. د پوهنتون استاد او شنون کې ظریف امینیار د ملا محمد حسن اخوند د خبرو هغه برخه راخیستې چې وایي خلکو ته د کار او رزق وعده سموږ مسؤلیت نه دی، او په خبرګون کې لیکي د اسلامي دولت د جوړښت په اړه یې ډېر کتابونه لوستي او په هغه کې د دې ډول دولتونو یو بنسټیزه دنده له بېوزلۍ او بیکاری سره مبارزه عنوان شوې ده. د ښاغلي محمد حسن اخوند وینا پر ادبیاتو هم تبصری شوي او تر ډیره له نیوکو سره مخ ده، خو یو شمېر نور بیا د هغه وینا ستایل وایي له فساد سره د مبارزې او د لاخ امنیت لپاره یې ډاډ ورکړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو ته غواړیست اوس به اسمت سروان راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په تړاو څرغلي.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د طالبانو پر پټو فعالانو چې د هغو له وخته رسېدو وروسته افشا شوې لیکنه خپره کړې ده. د ورځپاڼې پر اساس د طالبانو د پټو کسانو به عموما ژیرې خریلې وې، جینیا کاوبای پتلونونه به یې اغوستل او د لمر عینکې به یې په سترګو وې. دوی کلونه د افغانستان د حکومت په وزارتونو، پوهنتونونو، سوداګری مرکزونو او مؤسسو کې کار کاوه، خو کله چې د اګست په میاشت کې درست امریکایي پوځیان ووتل، دا پټ فعالان په کابل او د افغانستان په نورو لویو ښارونو کې راښکاره شول. خپل ګاونډیان او همکاران یې حیران کړل. خپلې پټې کړې وسلې راوېستې او پر ښار د کنټرول لپاره له داخله له طالبانو سره مرسته وکړه. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه وایي هغه اساسي رول چې دغو کسانو یا د پټو شبکو لوبولی له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو درې میاشتې وروسته اوس څرګندېږي. د طالبانو یو مشر مولوي محمد سلیم سعد چې د طالبانو تر واکمنېدو مخکې په پلازمېنه کابل کې د انتحاري او هدفي بریدونو مسؤلیت درلود، وایي چې دوی په هره اداره او مؤسسه کې ایجنټان لرل. هغو کسانو چې لوړاندې په کابل کې اوسېدل د کابل د سقوط په ورځ د ښار د ستراتیژیکو برخو کنټرول په لاس کې واخیست. وال سټریټ ژورنال لیکي مولوي سعد د حقانی شبکې په بدري ځواک پورې تړاو لري. دی وایي حتی په هغه دفتر کې چې اوس د په لاس کې دی، یعنی د کابل د هوایي ډګر د امنیتي قمندانۍ په مرکز کې کسان لرل. د بدری ځواک یو قمندان محمد رحیم عمری چې په پټه په کابل کې طالبانو ته کار کاوه، په دې شار کې د موبایلو کاروبار کاوه. دی وایي چې له دولستانو نورو سره د اګست په 15مه د شار په ختیځ کې د افغانستان د ملي امنیت یو دفتر ونیو. د هغه کارکونکو به وسلې کړل او پرې نشودل چې کمپیوټرونه او اسناد لمنځه یوسي. مولوی عمری وای چې بدری ځواک بیلابیل دندې پر مخ وړلې. یو برخې وسلوال جنگیالی وو، بلی برخې د بسپنې یا چندې ټولولو مسؤلیت درلود او یو برخه په تبلیغاتو بوخته وه. او د هیل ورځپاڼې بیا د طالبانو د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند پر لومړنۍ وینا لیکنه خپره کړې ده. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم ملا حسن له امریکا وغوښتل چې د افغانستان بانک میلیاردونه کنګل کړي ډالر آزاد کړي. د افغانستان د پخوانی ولسمشر اشرف غنی حکومت په اوسنی بحراني وضعیت تورن کړ او ویل چې دا بحران د طالبانو تر واکته رسیدو مخکې پیل شوی و. نړیوالو مؤسسو په ځلونو په افغانستان کې د بشري وضعیت د لا خرابېدو خبرداری ورکړی دی. د طالبانو له واکته رسېدو وروسته بېوزلي زیاته شوې او کاروبار خراب شوی دی. د اسلامي دولت یا داعش ډلې حملې هم ډېرې شوې دي. د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې تېره اونۍ وویل د پورونو د نه ورکولو په خاطر ممکن د افغانستان اقتصاد په راتلونکو څو میاشتو کې وپاشل شي. د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې خبرداري ورکړي چې د افغانستان نیمایي وګړي له لوږې او د غذایی امنیت د نشټوالي له خطر سره مخامخ دي.
د کونړ اوسیدونکو د امریکا له متحده ایالاتونو او نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان کنګل سوي شتمني خوشي کړي. د دوی په خبره چې په دې ورستوي کې د اقتصادي ستونزو له کبله په لسګونو زره کسان بې روزګاره شوي او په میلیونونو کسان د لوږې له ګواښ سره مخامخ دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ اوسیدونکو وای په افغانستان کې د نوي حکومت راتګ سره په سلګونه زره کسان بې دندو شوي او کوم کسان چې دندې هم لري هغوی له معاشونو بې برخې دي. د دوی په خبره چې د امریکا متحده ایالاتو لخوا د افغانانو د نږدې 10 میلیارد ډالرو پانګې کنګل کولو هم د افغانستان پر اقتصاد بد سیوری غوړولې ده. دلته پانګوال او غریب یو ډول ستونزو سره مخ دي. حبیب ګل په مرکز صدآباد کې رخت پلورنځی لري. دکانې له ډول ډول ټوکرانو ډک دي خو اخستونکي په نشته حساب دي.
پیلن موږ اوس په صدآباد کې په دې نورو ځایونو کې موږ ګورو خلک د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. کارونه نشته دي، خلک ټول بې روزګار دي. اندازه خپل دکاندار ما پر رب تاسو یقین وکړئ چې سار راغلی مو اوس اندازه دا مرکه چې کوم د سیوی وچ کم یو بجه ده لس روپو سودا موږ نه خرڅ کړی. لس روپو خلک ټول بې روزګار دي او د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دي.
خلک د امریکا متحده ایالاتو غواړي چې کنګل شوی پانګه آزاد او نړیوال دی افغانستان سره د آبادی بیرغونی او د خوراکي توکو په برخه کې خپل مرستې بیا پیل کړي چې افغانان لشته ستونزو وژغورل شي. محمد زبیر او ذاکر الله.
د نړیوال نه مې غوښتنه دا ده چې دا کمی پیسې سرمایه چې کنګل شوي ده باید دا خلاصه کړي. دلته خلک د ډېر فقر غربت سره مخامخ دي، کار روزګار نشته، بېروزګاري ده او ډېر مشکلات دي.
موږ د نړیوال نه دا غوښتنه کوو چې افغانستان خلکو سره مرستې وکړي. دلته بېروزګاري ده، خلک د فقر سره مخ دي او کومې مرستې چې کلي هغه زر تر زره افغانستان ته راولېږي، دلته خلکو مانوي شي، ژمنې کوي او تر اوسه پورې عملي کلي نه دي.
دوی د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت له نوي ځانګړي استازي ټام ویسټ هم غواړي چې په افغانستان کې د روان اقتصادي بحران د حل کولو لپاره خپلې هڅې وکړي. د کونړ اوسیدونکي وای ټام ویسټ پوره یو کال په یاد ولایت کې د امریکا سفارت لخوا دنده ترسره کړې ده. د کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې د امریکا متحده ایالاتو او نړیوالې ټولنې د مرستو او د افغانستان د نږدې لس میلیارد ډالرو پانګې آزادولو غوښتنه کوي چې ملګرو ملتونو او نورو ټولنو په افغانستان کې روان اقتصادي وضعیت او لږې سره د مخ خلکو شمیر زیاتوالی اندېښمن کړی دی. طالبان کوښښ کوي چې حکومت یې په رسمیت وپېژندل شي. نږدې لس میلیارده کنګل پانګه آزاده او له مرستندویانو مرستې ترلاسه کړي، خو تر اوسه په دې کار نه دي بریالي شوي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوسم د سیمې په اړه، ایرانی ځواکونو په اصفهان ښار کې سلګونه مظاهرچیان نیولی دي. خلک د ایران په دې ولایت کې د اوبو د ناورین په خاطر په اعتراض راوتلي وو چې د حکومتي ځواکونو لخوا وځپل سول. د امنیتي ځواکونو لخوا ژوبل سوي لسګونه مظاهرچیان روغتون ته انتقال سوي دي. نور له صفی الله استانګزین اوري.
تر پرون ناوخته په اصفهان کې ایرانی ځواکونو 214 تنه هغه مظاهرچیان نیولی وو چې د اوبو د ناورین په خاطر د اعتراض په پار وتلي. د مظاهرچیانو د ځپلو او نیولو غني ویډیوګانې په خواله رسنیو خبري شوې. په یو کې د اصفهان یو څنډه کې یو ډله خلک د پولیسو لخوا د ټپي شوي سپینګيري شاوخوا ورټول دي. ډډې لساچمو ډکه ده. د تورته لزګونه کسان د پولیسو لخوا ټپیان شوي. د ایران امنیتي ځواکونو په اصفهان کې د مظاهرو د ماتولو او مخنیوي لپاره په خلکو باندې اوښکې بهونکی ګاز او ربړي مرمۍ کارولي. د ایران د بشري حقونو سازمان راپور ورکړی چې 13 تنه مظاهرچیان په سترګو لګیدلي او ژوبل دي. ټپیان د همګړی روغتون ته وړل شوي. واشنگتن میشتي ایرانی کارپو علي افشاري د آزادې اروپا راډیو فردا څنګه سره په مرکه کې ایرانی ځواکونه تورن کړل چې مظاهره قصدن په تاوتریخوالی اړولي.
چادرهای متحصنین رو جمع کردن، آتیش زدن،
د معترضان و خیمه ټول کړی او اوري ورواچول. هغه ځای و چې وضعیت غیر عادي شو او د تل په څیر یې مظاهره په تاوتریخوالی وړولي. هڅه یې وکړه چې فضا غیر طبیعي شي او له هغه وروسته یې خلکو سره برخورد وکړ او ویې ځپل.
د
ایران د بشري حقونو سازمان زیاتوي چې د مظاهرچیانو د نیولو لړۍ لا هم روانه ده او ګڼي هغه سپینګیري کلیوال دي چې د شپې مهال د اصفهان له یو محبسه نامعلوم ځای ته وړل شوي. ایرانی چارواکي بیا په دوو ورځو کې د نږدې 200 کسانو د نیولو خبر ورکړی او ویلي دي چې پولیسو په پوره احتیاط د زیات شور مخه نیولې. د ایران په اصفهان کې زرګونه کسان چې اکثر یې بزګر دي د اوبو د کمیدو او رامنځته شوي ناورین په غبرګون وتلي. د ایران لوړ پوړو چارواکو تر اوسه د دې مظاهرو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې د ایران په پارلمان کې د اصفهان د خلکو استازو او امنیتي چارواکو دا مظاهرې د دوی په خبره د دښمن او انقلاب ضد کړیو پورې تړلې وي. په ایران کې د مظاهرچانو ځپل یو اوږده مخینه لري. د 1990 کال په لړم کې د ایران په ټولو ښارونو کې لکونه خلک د اقتصادي ستونزو، بیوزګاریو او د چارواکو پر ضد لاریون ته وتل چې په پراخه کچه وځپل شول. د امریکا د هغه وخت اداري ویلي و چې ایرانی پوځیانو او بسیجیانو شاوخوا 1.5 زر کسان وژلي او زرګونه نورې ټپیان کړي. دا تورونه ایرانی چارواکو رد کړل او یوازې د شاوخوا 200 کسانو وژل کېدل تایید کړه.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د مقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونکو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 45 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ول 1000 970 او 45000 نوی موندل شي.
ازادي رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. اروپایي چارواکي وایي طالبانو په قطر کې د خبرو پر مهال د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت د دوام لپاره له دوی د همکارۍ غوښتنه وکړه. آریانا افغان هوایي شرکت وایي سعودي عربستان ته له رواني شنبې وروسته ځانګړې الوتنې پیلوي. د لوګر په پاسپورت ریاست کې د وسلوالې نښتې له کبله لږ تر لږه دوه طالبان وژل شوي او پنځه ملکیان ټپیان شوي دي. د تاجکستان په کورواکي ولایت ګورنو بدخشان کې اعتراضونه وروسته له هغې پای ته ورسېدل چې دولتي چارواکو د اعتراض کوونکو له استازو سره پرون د څو ساعتونو لپاره مذاکرې وکړې. ګڼو اروپایي هیوادونو د کورونا وایرس د هغې نوې بڼې چې په چټکۍ په خلکو کې خپریږي د مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړ. د قرغیزستان اپوزیسیون ګوندونو د پرونیو پارلماني ټاکنو لومړنۍ پایلې رد کړې او د ټاکنو مرکزي کمیسیون یې په درغلیو تورن کړ. ازادي راډیو ته واجست. په کندهار کې د شزینه انزورګرانو زده کړې درې دي لیدي. په دې ولایت کې مخکینی لزګونه نارینه او شزینه زده کوونکو د انزورګری، نقاشي او خطاطي زده کړې کولې، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نجونو دغه ډول زده کړې پاتې شوې دي. یو شمیر له دغو نجونو چې انزورګری پرېښي او په کور کې تمرین کوي له طالبانو غواړي چې د پخوا په څیر د انزورګری د زده کړو اجازه ورکړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ټولګي پر ځای په کور کې رسامي کوي. معصوما او شګوفا له مجبوری د خپلې رسامي تمرین په کور کې کوي. دغه دواړه خوندې د شپېتو هغونجونو له ډلې دي چې تر دې وړاندې په کندهار کې د هنرونو په یو ټولنه کې د رسامي، خطاطي او نقاشي زده کړې کولې، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره سمې د زده کړو دغه بهیر درېدلې. شګوفا وایي له دې خاطر چې د رسامي هنر هیر نسی په کور کې تمرین کوي.
ما به خاطر کې فراموش نه کنم به تنم کې بیشتر تجربه پیدا کنم. ما ده خانه
موږ له دې خاطر چې یادم ونه وځي او لا ش تجربه پیدا کړو په کور کې رسامي کوو. کچېره موږ ته اجازه راکړل سي ډېر به خوشاله سو چې په دې مرکز کې ګډون وکړو او د رسامي هنر په معیاري توګه زده کړو.
اشتراک کنم و به تنم کې آموزش رسامي به شکل معیاري یاد بگیرم.
شپارس کلن معصومه چې تازه د رسامي د زده کړو په کورس کې شامل شوی و اوس د خپل هنر د تمرین پر وخت ډیر کله د ټلیفون لاري ل خپل شوونکو همکاري غواړي.
رسامي مې هم کله چې شروع کې ډیر خوشاله وم، ډیر کار مې پرې کول، خو کله چې د جنگونو شروع سو د نوي نظام له نور ټولنت نو لارم خو په کور کې مې رسامي کوله، خپل فعالیتونه مې اجرا کوله او امداسي اوسه مې دمه ورکم په کور کې خپل فعالیتونه کوم، خو بیا هم کله نه کله خپل سدان ته زنګ وهم چې هغه راته راهنمایي وکړي.
په کندهار کې د ښکلو هنرونو یوازنی ټولنه له څو کلونو راهیسې ښځو او نارینه وو ته د رسامۍ، نقاشۍ او خطاطۍ زده کړې ورکوي. د دې ټولنې مسؤل امان الله درخشان وایي په دې وروستیو کې دا هنر له پامه لوېدلې.
ډېر شمېر شاګردان هم ښځینه هم نارینه وو ته د هنري زده کړو لپاره تللي. د رسامۍ، خطاطۍ، میناتوري، شبکاري او د هنر په نور بخشو کې ورته کار کاوه. البته په تېر نظام کې خو په اوسني نظام کې د خلکو شوق، علاقه ډېره کمه سوې ده. همجونې خو اصلا دلته اوس تشریف نسي راوړلی ځکه ممانعتونه خامخا به وي، ځکه تر اوسه پورې پوهنتونونه مکتبونه هم نه دي شروع شوي. نو کله چې دا شروع شي بیا به نو معلوم شي چې آیا همجونې دلته تشریف راوړلی شي که نه.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور سپان د ښځو د رسامۍ او خطاطۍ د زده کړو په برخه کې د خپلو لوړو مقاماتو طرزالعمل ته پته مدي.
دا چې د دې دفاره تر اوسه د لوړو مقاماتو د امارت د لوړو مقاماتو لخوا څه حکم طرزالعمل نه دی راغلی، نو دوی هم تر هغه وخت انتظار دي څو د اطلاعات فرهنګ ریاست په دې برخه کې د دې د فعالیتونو د دوام لپاره یو وضعیت راسي او بیا دغه په اساس باندې دیته د هنري فعالیتونو د ترسره کولو اجازه ورکړل سي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره سم په ټول هیواد کې د نجونو پر مخ ډیری پوهنیز او هنري مرکزونه تړل سوي. له دې جملې کندهار کې لا هم نجونې تر شپږم ټولګۍ پورته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري.
مخکشي شدي د سیاسي، ټولنیزو، کلتوري او نورو برخو له سرلارو شذو او نجونو سره د هغوی د ژوند ستونزو او بریاو په اړه د خبرونه هر اونۍ د دوشنبه په ورځ له 2 تر 3 بجو په ژوندۍ بڼه خپریږي. مخکشي شذې د پنځ شنبه په ورځ د مازیګر له 4:30 تر 5 بجو تکرار خپریږي.